دژوند رنگونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونو پروگرام ته موز اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده، بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره عامه ده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه یې څنګه کېدای شي، نښې یې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهن مل محمد نعیم عزیزی، او همدارس د خوست د شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنی پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو میلمنو ته هر کلی وایم. او لومړی پوهنمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نښې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غاوري ډیره مننه. د فختن یاد لمن لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوه ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجودې وې، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی، او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړې ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تبعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقاتو په ارتباط باندې، ولیکن دلته باید کې په دې کې ده چې نوموړې ناروغۍ په تبعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې د بروسلوزیس نوم اخیستلی شو چې نوموړی د عامه ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي. وروسته به بحث وکړو. داسې مشخص علائم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او ډېر څه
انتقالېږي. او هره ناروغۍ تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوایې همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه پرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یو د یو ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خو راغ سره نښې لري. د بروسلوز فکر لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموما په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سختې جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علائم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلف نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کیږي، بل خصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کې د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بی اشتهایی ده او د خولو بد بوی دی. دا یې عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینه وو کې، په ښځینه وو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
د خپل پلارو کې او بیا دا نو سلامت اوسه پهنمل عزیزي پهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دوړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه په لومړي کې تاسو ته د تاسو له طریقې ټول خو ودول ته خاصه تاسو استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوغه کې ګو او مالداري په برخه کې معمولا د دې حدیث جنده ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچای زیان وي. د دې له طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسېږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د وترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنی کشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه او انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظر په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه معمولا سخت جنین کې یعنی بچای دی نه، نو دا هغه څه زیانونه دي چې په عامه صحت نقطه نظر کېږي. که په یو ټولنه کې کچیر ته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دې نشي کولای چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د برسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کېږي چې دوی نشي کولای خپل هغه د حیواني محصولات دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي، نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد نظما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا همدغه انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي، آیا لدین انسان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ساتل کېږي، یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د برسلوز ناروغي تشخیص کړو. او د دې د درملنې په برخه کې یو وایو دا چې یو څه اوږمهاله ده، اوږمهاله درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پېښي، یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي. په حیواني بحث کې که چېرې ته دا ډول تغیر مثبت پایلې ورکړي، یعنی مثبت ټسټونه وښیږي، هغه قابل د تداوی نه ده، نو په دې وخت کې په حیواناتو په بحث کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویلي چې یو څه مالي
د پیخی چون د دې درمانه یو ته مخاله ده او مصارف ته اړتیا ده. بله ډیره زیاته مننه کور ودان په هنمل عزیزي. دا ناروغي د سرایت له نظر څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي، ځینې ویروسونه او باکټریاوې دي چې ډیر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډیر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب، زه خپل سلامونه خغلی خوستی صاحب ته هم ډالۍ کوم. زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره. تاسو د پښتنې په اړه یو شی تاسو د پښتنې مخکې وړم وضاحت ورکم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو. اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یو ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم ترتیب دی. د لیوانی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېر مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوز ناروغي ده، شګلوز په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروز ده، او توبرکلوز ده په خپل او همداسې ځینې نورې مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هیواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي، حتی د ګرد للارې
د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکت خپل د میکروب چې دی د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي د هغه سره د حیواناتو افرازات په تماس کوي په اصطلاح باندې. د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو له لارې انتقال زیات ترسره کیږي ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان د هغه مصاب په نوموړی مایکروب باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې ولیشول شي بیا د ناروغۍ خطر کمیږي. د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویلی شو چې دا تقریبا په خاوره کې د څلور ورځو پورې پاتې کیږي په وچه خاوره کې په عادي محیط کې او که چېرته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیاتو ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجې د سانتیګرید کې تر څلو زیاتو ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خو که چېرته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل وویشول شي شیدې نو بیا د خطر کچه کمیږي. یوه بله ډېره اساس مسله چې ده لکه مخکې چې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي لهدلته یا خپله پلاسینتا ده د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري او په خپله دا مړ بچی دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچی دی دغه ساحې ټولې په دې میکروب خورا زیاتې ککړې دي نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده یوه ډېره اساسي لاره ده. یوه بله ډېره زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې ده هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاده کړله چې حامله ښځې ورسره زیات اساس دي نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح اجازه
ورنه کړل شي نو دغه مسله دی اساسه. بله سلامت اوسه کورودن په هنمل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې مش د فکر کوم چې لمپسکینه بللا دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوی او ډیر غواوی ورڅ خمرې شوی دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال څه دا چې برسلوز ناروغي او حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده. په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامې لخوا وړاندې کیږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په برسلوز ناروغي باندې اخته دي. یو مثلا بل مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین په اړه ویلي لیمفسکین خپله یوه په څارویو کې د وژن کې ناروغي وه. په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شو او د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شو چې دا یو وژونکي ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې چون بروسلوز خپله د غواګانو لپاره یو وژونکي ناروغي نه ده فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه ترسي هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګه تر تیریږو هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي سرمنصب څوک زموږ د خپرونه عام وګړي ډېر اوري نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنر ډاکټر چې دغه ډول غواګانو د مالجې لپاره اقدام کوي لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان نه تا برشان چې باغې کې د وترنر ډاکټر مداخله کوي په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه نو کم چې په نوې چړنو کې هتا دا څرګند شوی دا چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو ګومي شکل لا یو وطني شکل ساتل کیږي اکثر غواګان په کورونو کې د شزینه ولخوا خدمت دی غوي کیږي هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کارګي د هغه محافظت دقیق پالنه کوي نو دا هغه دوه نفر دي شخصي چې دي نه روغې وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وایو خو تر ټولو زیات چې خطر تر مخامخ دي او وترنر ده او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په د خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون استاد په هنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست د شیخ زاهد په هنتون د کرنې په هنسي استاد په هنمل اجمل خوسته کې یو اوریدونکو منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام مهرباني صاحب.
سروان صاحب مونږ خپل مالداري درلودل زب په خارج نه خبرې کوم. نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغه ستنه تیره کړې ولې د کار ستنه شخځي خالی پې کړې نو هغه ستنه بیا د شنه راو پړسید نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه شغه پی پیدلونه او قبل او جوا زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده شکل یو غواستن یا اوس پنه تیر کی
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړی ده په خپل تاسو
هغه دا سینې راو پړسیدل کنه
نه سینې و پړسیدل تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن
هغه بیا ما پوښتنه وکړه هغه ډاکټرانو ویل چې دا ستنه تیر کړی ده داسې وویل
مننه سلامت اوسې. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
بله سروان صاحب ما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو تاسو میلمنو
سلامت اوسې. قاری صاحب پښتون مهرباني.
سروان صاحب اول خو تشکر در څه کوم چې زه یو ملایم اما په دې اړه څه تخصص نه لرم. تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته تر اوسه دغه موږ نه اورېدلی. موږ د رسنیو سره باوجود د ډاکترانو سره سر کار دی. یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی په ترجمه مې هم یاد دی او خدای دې تریا کې نه راولي فخر نه وایم شکر زره حدیث علیه السلام د خلی زما یاد دی بل کتابو د فقه. مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود او څه نه پوهېدلم. واقعاً سروان صاحب محترم افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري ولیکن په افغانستان کې ډېر دی ولی په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی دا شیدې چې موږ تر اوسه آګایم نه لرو. نو زما دا څه څه پوښتنه ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړئ دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته که نسته که پرسته څونه توپیر لري او بل دغه ناروغي خو د حیوان څه و انسان ته سرایت کوي که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي او دا ښځه یا ماشوم په ګېډه ولري هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي. او یو پیشنهاد دې دادی سروان صاحب دغه اختر رانیږي دی زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي غواګانې اخلي غوایي اوښان اپسونه که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي دا به شکاري.
بله ډېره مننه سلامت اوسې قاری صاحب پښتون. ور به سو میلمنو ته نو استاد عزیزی مهرباني وکړئ تاسو مخکنی خبرې واورېدې.
ما یوازې یو پوښتنه مخکنی اخیستې راتره چې هغه یو څه وایي بالخصوص هضمي سیستم انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیوانات سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده د موقعیت په اساس. نو درانه شیان که هغه فلزي شیان دي که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي یا تا ترتیبو پورې کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر د دې څخه چې رومن ته لاړ شي چې موږ ورته لری وایو هغه کار ته لویږي. ریتیکولوم برخې ته ریتیکولوم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان که هغه ستنې وي سټین وي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه بالکل همداسې ده. دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیاته لویږي. ځینې وخت مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاسه ریس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده، حیوان باید په داسې مخکار ته سره کړي چې هغه شیک ولري، په حرکت ورکړل شي، دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینه ساتې ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوئ په داسې حالت کې حیوان مطلقاً حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې غشای چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه واخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده، او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، نو دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه او لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وای فعاله نه دي، نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي. یعنی هغه مصرف د اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي، نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسل ګیرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې تک تاسو ځواب وایست، دی وایي چې دا ناروغي د کانګول ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې که چیرته شزه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروی په دې ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره، نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه؟
او بخې هغه ځای کې زموږ لاین قطع شوی، همدا د برسلوس په اړه وایي او کډیټرین بل... کانګو بل... یا فیټیچپ په اړه.
نه نه نه، دم د دې زینوزوسس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ خپل فیټیچپ هم د ناروغي د خپګیری ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي.
بله،
برسلوس ناروغي نه وځي دا چې هغه مېرمنې چې حاملدار دي هغه لپاره ده، بلکه د ټول شګیناو لپاره دا ناروغي رد کیږي شي. دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مزدور شکل هم پاتې کیږي. دا چې ورته د ترن توصیه کوي هغه مېرمنې چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي، دلته هدف دا ده چې تر پتوجن یا خپل میکروب د برسلوس وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه غیرمند جوړیږي، هغه د ناروغۍ دې ته پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دوی وایي ډاکتران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله داره دي او یا خپل بچو ته برکت شیدې ورکوي، دا د دې څخه یو تان د پرهیز وکړي. او پاتې شی اوبر ورور د کرینیان کانګو په اړه به تاسو په هغه پوهنه شلم چې د دې هدف څه و، چې د غوزانو څخه څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مسله.
بله، د انسانانو ته منظور چې که انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اخیست کی؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کې ریسی ضایع کی خزه
دا چې دی ګانس مود میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې تسیمي ډول وجود اغېزمن کوي. د هغې له جملې څخه یو هم د برسلوز ناروغي ده. د برسلوز ناروغي د خپله ده بچل چې کوم ده، دا د پلاسنټا له لارې بچي ته انتقالېږي. نه یوازې دا چې بچی یا جنین زیانمنوي، احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
السب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ، له موږ سره تماس نیولې شئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي. په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشوه چې 250 ډول دي، کېدای شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجه شي.
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي. موږ ویلی شو داسې ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي. نو د دې ناروغۍ تاریخچه موجوده ده. هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیونیسکي ناروغۍ ده، د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د عامل یو ویروس دی. د دې څخه علاوه یوه ډېره مهمه ناروغي د مرغانو او زکام ده، یا اوین انفلونزا چې ورته وایي، یا والګی. دغه ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده. د دې سرایت انسانانو ته ډېر زیات دی او ډېری وختونه په ډېرو خطرناکو په اصطلاح په شدیدو حالاتو کې رامنځته کېږي د نظر وړ ده. یو بله ناروغي ده چې هغه هم ډېره زیاته مطرح ده په دې کې، د کیو فیور په نامه ده. هغه ناروغي هم تر دې حده پورې خطرناکه ثابتېدلی شي. یو بکتریا ده، همدغه سالمونیلوزس ناروغي ده چې پیسې هم حتی موجودې دي په هېواد کې. ځینې راپورونه داسې ښیي چې پیسې موجودې دي، تثبیت شوي دي. نو همداسې ډېر زیات ناروغۍ دي. ګلندار په نامه یوه ناروغي ده، ډېره زیات مشهوره ده په دې برخه کې. او تبرکلوزس ده په خپله چې ټي بي ورته وایي، دا هم ډېر ځله یې هغه اصلي منشأ یا په اصطلاح انتقال چې کېږي هغه حیوانات پاتې کېږي او عامل کرشن دی. نو همدغسې زیات ناروغۍ موجودې دي. خو د انفلونزا ناروغي چې دغه تر ډېره حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړې وي او د سرایت کچه یې خورا زیاته ده، بیخي زیاته ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنی آزادی رادیو.
نوم به سیف الله ده، له پکتیکا څخه مو اړیکه نیولم.
مهرباني کوئ سیف الله صاحب. بله صاحب، ستاسو خبري اورو سیف الله صاحب.
اورې؟
بله اورو، مهرباني.
م بخانه وړه ما پرونه موضوع ته ده.
متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي. خیر، بیرته به ورشو یو بل اوریدون کې. تاسو ځان راو پیژنه آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب، خبري وکي تاسو له استوديو سره وصل یاست. مهرباني تاسو له استوديو سره وصل یاست، خبري وکي. آزادی رادیو ده، د ژوند رنگونه پروگرام، خبري وکي. نه لکه چې دې خبري نه کوي، شاید زما آواز نه وري. خیر، څو شپې صبر وکي، بیا به نوبت درکو. استاد خوستای، دا ناروغي چې تر اوسه پورې په اړه مش خبري وکړي، واکسین لري، ټولې لري، ځینې لري، که په دې اړه ما اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سروان صاحب. لومړی قدم کې باید موږ ووایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوو کټګوریو موندل شو. یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګیږي، یو هغه زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګیږي. دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو. د ګانس نه ناروغي مثلا چې یا د کرینین فاونډر ناروغي چې له تروي څخه انسان ته لګیږي، په انسان او حیواناتو کې کلینیکی اعراض نظر نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري. یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي. یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو. واکسین نشته، ګنج نه د نوز ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري. د مثال په ډول رابیز ناروغي، رابیز ناروغي واکسین هم لري، ایمونوګلوبولین هم لري. کله چې یو انسان یا څاروی او لیونیکسي سپای دړي یا خوري، نو په دې وخت کې که چېرته وفات یا زخمونه شدید وي، مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي، مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیقېږي. هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې، تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقېږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې که ووایو، بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین تطبیق شول.
دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته. بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري. یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابز ناروغي چې له څارویو څخه یا د لیوني سپي څخه انسان ته لېږدېږي، د دې لپاره واکسین نه شتون لري. د بروسلوز په څارویو کې د بروسلوز لپاره واکسین نه شتون لري.
بله صاحب، ډېره مننه استاد عزیزي. دا ناروغي زنو ناروغي مې منظور ده، د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکی اول لرو، دوی ته ورسو ځان راو پیژنې. یو ازادي راډیو مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. نه تاسو زنګ راځي، خیر ور به شو بیرته. نه اوریدونکی دی بل هم ځان راو پیژنې. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
او مننه غږ مې درځي مخ سره ما.
بله بله ستاسو غږ راځي، خبري وکي. مهرباني
او مننه ته روان شه. او مننه البته محمد نبی احمدي بغلان مې ته واسه ولې ایمال من نور نه پوهه سره سره به دې څو صح مونږ دې ته مرز ان تقریبا عام توګه د خلکو نه پیګې نه مرز شه. یو واجی توګه باندې ته موږ تاسو په سلا باندې دې خلک دغه په هواي واخل تقریبا بل بدبختي او ورسان کې زیاته واقعي ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګرش دشه ګر ګویلی تقریبا ولې ځان کې نه یانه دشه په ګر کې وشه سړی نه پرته راځي. دغه باجی وختو کې خاص مرز نه ولې دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې د باجی سپیانی نه دشه په ګر کې وشه بیخینو پوسټر ښکاری کې تقریبا په ځامه نه ویخته هم نه. نو دغه مې ناروغي د تقریبا یاره دبره ګر ګر ټول خلک یاره ګر ګولې دا انسان ته هم خامخا دې چې په ګر کې مرزونه واغ به په خلکو ته رسیږي. نو په دغه کلمې نظر په مرز پاتره باندې تقریبا ستاسو نه مې ماده ویل چې پاجی توګه به تاسو شي.
لیکن احمدی صاحب مرز تشریح کو نو مې څه کوي کافي درته تشریح نه کوي څه ډول دی نخې تاسو
او بل اجازه نه کاغو ته ورته مراد تقریبا هغه نوم باندې شخنه هغه توګه پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر.
صحیح ده، ډیر مننه. کور دی ودان سلامت اوسه. نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته. عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته. دی خو د مراد نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توزیع کوي ورته چې داخله ک د مرز شو پیژني او د لیونی او بل د سپودي ګرګوهلو په اړه معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه.
سلام سم محترم، د ترجمان اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپو کې یا په نور حیوانات کې موجود وي جلا بحث دی. د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیسپي او بخیل لیوانیسپي نه بلکې ټول یلاسپي چې هغه څښتن و نه لري نو چې هغه اصلاح خلک ورته کاروي هغه اصلي باید ټول شي یا له منځه یوړل شي. هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي د ناروغي په اصطلاح نه انتقالونکي وو سیګ او د خلاوا د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډران او نور. تاسو به سره معلومیږي چې ځینې هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمل زوي. نو په نور نه لایکي د دې ناروغي د ساتنې یو خاص طرز هغه ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی هغه ماینات کوي. هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دی هغه ساتنه کوي. متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقا توجه نه ورته کیږي. دویمه هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکات د نورو هیوادو د خلکو په شان ورته کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې دې دې او سیدلو نه دې ساتي لکه ځینې خلک پیشو پیشوګان ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي. همداسې سپیان په همدې صورت
نو په افغانستان کې مطلقا توجه دې صحت ته نه کیږي. باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي، ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هم ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي، ممکن توجه ورته وشي، په ټوله کې توجه نه ورته کېږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوني سپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوی دی، دا یو ډېر اساسي لاره ده. او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي ته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیرکت، ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي، سکبیس په نامه ناروغي ده. سکبیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کېږي، لکه پوستکي کې سپیروالی رامنځته کوي، رامنځته کېږي، خارښ رامنځته کېږي، او د هغه ځای ساحه پوستکی او ویښتان بایلي. دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کېږي، ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، همدا مغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله، ګرګی سپی چې ویخته موبایلی حیوان. عزیزی صاحب، یو پوښتنه د درملو په ارتباط ده چې د دغو ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکی ډیر منتظر پاتر دی، دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پر کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې په مهال چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په مهال ډېر شوی نه دی. خیر خو د خلکو په طبيعت باندې څنګه څه ډېرم دي، مونږ باید د تډره توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی مثال غوړ شي دي. دا ته پر خصوص د حکومت څخه مونږ د خواهش ته د غوښتنه ده چې دا څنګه منوي وکړو. کله شو د کوم سپی حیوانات چې دی د سپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي، چې مثال غوخو په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا په واسطه انتقالي کې د کوم انسان د درې دوز واکسین ولکې په سپاتل کې پر مهال د وست کوم واکسین چې دی د ډېر په سپاتل کې کلینیکی کې پاتې کیږي. نه کوم د سپی چې دی د باید د سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوی وشي د سپاتل یا واکسین شي. پر مهال بیا حیوانات چې دی د حیوانات د پر کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان هم د حقایش وګورئ. دا کوم غوخه ده، دا باید پاکه وسه. دا کوم ځای ده چې مثال دا کوم ځای کې دا غوخه زنګړای کوي، دا ځای باید پاک وسه درشي ترڅو غوخه د کوم مرض انفیکشن انټنټ وړاندې نشي.
صحیح، ډیره مننه. کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب، لومړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو، د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروان ته محترم، په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو. موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو، بروسلوزس ده یا تبرکلوزس ده یا همدغسې انتراکس ده یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایرسونو په برخه کې د تداوی کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایرس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوی نه لري، په افغانستان کې مطلقا نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایرس وي، لکه د انفلونزا ناروغۍ موږ یادونه کولی شو، د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس لیونی سپی، دغه ناروغۍ چې عامل وایرس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري، چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغۍ مایکرو ارګانزم یا میکروب یا انتیجن په بدن کې لمن یوسي. خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي، انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر دې حده. ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نه شي وړلی. په ټوله کې خپل خبرې د خلاصه کوم چې که چیرته د ناروغۍ عامل بکتریاوي لکه بروسلوزس، تبرکلوزس او یا هم نورې، نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې هم تداوی لري، خو پر وخت باید توجه وشي.
پر وخت کله چې هغه موجوده مرور مخکې پکې ناروغ کې لیدل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې، نو باید د تداوي زمه یو پل چې د مایل تشخیص او تصدیق تداوي، او په هغو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی لکه په دادوړ برخو خاص یادونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والمیر یا د لیونیستي عام نور لیونیستي خو واکسین لري الحمدلله، نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته، ولیکن تداوي ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړي شي، تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړي شي، او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړي شي. ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کوم ناروغۍ، د هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې په بدن کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي، په دې حالت کې په بدن یو اندازه فشار راځي او تقویه ضرورت لري.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. استاد خوستای، ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي، غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي، بیا حلالوي او غوښه خوري، له دې طریقه څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟
مانه سروان صاحب، په عموم کې د دې ناروغیو په حساب کبه څوک د څاروي ناروغي فرق کوي. مثلا ځینې ناروغي دي چې دغه د څاروي د غوښه خوړل جواز ته، مثلا کوم بروسلوز په خیرونه وکړو کثره د بروسلوز په ځان موږ کولای شو کشتار ته وکړو، ولې ځینې داسې امراض دي چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظره ځینې امراض بیا نه مالدار ته د دې اجازه ورکو او نه کشتارګا چې کشتار ته څوکي او نه په عام د دکانونو کې د دې څخه خرڅلو اجازه شته. لکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي، ولې خپله د یو حیوان ذبحه کول د هغې فري محصولات بیا په بیابان او یا په ډیرانونو کې غورځول هغه خپله د امراضو په پرمختګ کې یا د امراضو په خپروي کې ډېر لوړ کمک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو، مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري، د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبحه کړي هغه څوک وسپني. نو خبره دا چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواب د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته. ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره، مثلا بروسلوز یادونه مو چې وکړه چې سبب د سختې جنایي ګرځي او دا ډول سړی باید کشتار ته سوق شي، هغې لخوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب، یو یادونه بل هم باید وکړم تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه، لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونیستي ناروغي د لیونیستي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکرتې چرمي په نوم سره، موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلوزي هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړه رول لوبولی شي، نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې شپېل قاعده شپاره کې چرمي په هغه کې استوګنه لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پاتې شي.
استاد، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، تاسو ویل ځینې ناروغۍ داسې دي لکه کانټراکټ چې غوښه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن زموږ خلک اکثره بے وزله دي، له بیچارهګي او له غربت په خاطر مجبوریږي چې غوښه پخه کړي. آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخیږي، د 40 دقیقې وې شوی، په دې شکل سره د مرض د ختمېدو امکان شته وکنه؟
بله سروان صاحب، اوس مثلا یو مثال وایو، که چېرته یو څاروی ډېر د ناروغۍ څخه مري، اته مثال وایو دلته ډېر د 0.5 درجه د سانتیګریډ کې په ځای 3 کې لمانځي، نو دلته موږ واحد ته جوش کوو هلته حرارت د 100 درجه څخه بارځي، نو په دې حالت کې ډېر د 0.6 لمانځل اړو. یا مثلا د انتراک ناروغي، دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د غوښې خوړل بند شول،
دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالېږي، اصل د انتقال هر دلته مطرح ده. که چېرته په مونږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کښې واچوو، دې ته جوش ورکړو، دا په ګاز په ډول دا پاکه ده، انسان ته ګواښ نه ده. ولې کوم وخت کښې انسان لپاره غوښ ده همدې پرته د انتراکس ناروغۍ کښې ته مونږ بحث کوو، هغه شخص چې د دا ډول سري د تسلیخ کار کوي، د دفع کولو کار کوي، یا دا ټوټې ټوټې کوي، دلته دې شخص ته مستقیمن ګواښ موجه ده. یا مثلا هغه مېرمن چې په هغه مرغان چې د انفلونزا په سبب باندې له منځه ځي، هغه مېرمن چې د دې د پاکسای یا د دې د خطر کولو چارې په مخ وړي، په دې حالات کښې مونږ تاسو متوجه یو چې دا زنانه خپل لاسونه مخکې له دې چې پرېمینځي په صابون باندې، یا پوزې ته وړي، او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کښې مثلا دا ورته شیدې ورکوي، د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې ماشوم پرې مبتلا کېدای شي. نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي. که چېرته مونږ دا ووایو چې مستقیمن د غوښې نه، دلته مستقیمن غوښه که چېرته مونږ جوش ورکوو، خو دا خو پاکه ده. ولې هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغۍ باندې مړ شوی څاروی دفع کوي، که چېرته په دې وخت کښې دی خپل لاس غوڅ کړي، او یا هغه د مړه شوي څاروي هغه افرازات چې هغې څخه یا سترګې ته والوزېږي یا د پوز له لارې واخلي، نو دلته خطر موجه کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد عزیزی، د ښکاریانو په برخه کښې هم که خبرې وکړو، ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي، که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي، نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې د عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسې استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغۍ انتقال شي؟
بله، مونږ کله چې د زنوز ناروغۍ په اړه بحث کوو، دلته فقط یوازې کورني څاروي مد نظر نه دی، دلته ورته مونږ وحشي څاروي لرو. وحشي څاروي لرو چې عین په همدې ناروغۍ دوی اخته کېدای شي، او هماغه وحشي څاروي بیا له اهلي څارویو لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي. هغه ښکارځان وروڼه چې په ساحات کښې په غرونو کښې دوی ښکار کوي، چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده، د هغې تشخیص صورت نیولی نه ده، احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي، او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي.
بله استاد عزیزی، تلفون بیرته وصل شوی دی. استاد، که څم تاسو په وقایه خبرې وکړې، خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغۍ انتقال نشي، خپرې نشي، باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کوي، کېدای شي یو شمېر اورېدونکي مو داسې وي چې وروسته د خپرونې ته مخه کړې وي، وروسته راډیو روښانه کړې وي، او زموږ بحث وروسته اورېدلی وي.
مننه سروان محترم، دغه ډېر اساسي مسله همدغه ده. زمونږ هدف همدا دی چې په دې برخه کښې خلک تاسو ته عامه پوهاوی وشي، او دلته یوه اندازه زیات وخت زه ضرورت لرم، غواړم پوره وضاحت ورکړم، هغه موارد روښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کښې خورا اړین دي. یوه تر ټولو اساسي مسله، لکه مخکې چې قدرمن استاد خوستي صاحب یادونه وکړله، دغه تر خوراکه پورې، تر دسترخوان پورې رسېدل یا پخولو پورې رسېدل د غذایي حیواني محصولاتو، دغه برخه ډېره اساسي برخه ده، او همدغه ځای دی چې هغلته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې مونږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په هره برخه کښې، هغه څوک چې په یو هوټل کښې ناست دي، ډوډۍ خوري، یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسېږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسېږي، ممکن د ناروغۍ عامل دا توانایي ونه لري چې په هغه دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کښې قصابي ده، که په هغه کښې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کښې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کښې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي، چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی. مونږ تاسو په کلیوالو ساحو کښې یا هم په ښاري ساحو کښې که چېرته فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه، غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کښې هغه کومه تخته چې استعمال کېږي، یا کومه چاقو چې استعمال کېږي، یا کوم لوښی چې استعمالېږي، هغه لوښی یا هغه چاڼه یا هغه تخته هغه کاملا
د ناروغي په عامل مصاب کیږي په هغه صورت کې چې کله د غوښه د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا ته په سلګونو څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغې غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې کېږي، هغه د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي ده یا سلاد یا هر بل شی وي، کوم وخت کې چې باید استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خام خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دی، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلاد، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرېمینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې په استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنطین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه وخت لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بېل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن کا، که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي، ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو، کوم پسه لرو، هغه تر ډېره موږ هغه دي موږ ته معلومېږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګنج کې اخلو، د هغې د صحت هېڅ ډاډ نشته. هغه یو نوی حیوان دی، هلته واخیستل شو په هماغه 15 دقیقو کې، هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو. نو دا په موټر کې اخلي. دلته د هر تنفس سره، د هر ډول افرازاتو سره، د ټوخي سره، د حیوان پوستکی وړی، دا کاملا مصاب دي. په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ چې وي اخته وي، نو دغه ټول کسان چې په دغه موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول، حتی موږ دېته ناروغان ویلی شو، ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېر خاص، هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی، دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ولیدل شي، خو کله چې دی کور ته ځي، دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپین ګیری وي، یا کوچني ماشومان، یا حامله مېرمنې، یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوی ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی، هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. خو په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده، یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی، سره بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي، هغه ساعتي صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي، هغه قصاب یا هغه خرڅونکی د غوښې، هغه مارکیټ والا، هغه بالکل د حیوان تاک له ده نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده، د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي، که چېرته اجازه ورته شي، هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي ده، د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي، یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یا ارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي، هغه هم ته ډېر هده محفوظې نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډېر زیات مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسه. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون استاد، او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
پریمیک دی چې پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادمشی مڑاوی بادمشی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پچغو دا وختنو پا درکیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی کوچینجلی او کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی چمن پا سبزو دا چمن پا سبزو زلپانی علن دیکھ رہے دا شبنم پا لمبو دا شبنم پا لمبو دا ہر چاو زریبی دا نم نگا پا کتو نم نگا پا کتو کوچینجلی او کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی او کوچینجلی کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی
وا 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 خرابے مداری خرابے مداری نامے باب بلخاب
مخیولی دنی دی خلی برخصار خلی برخصار چکشینی مچهی تاز دا گلال دا بوهار گلال دا بوهار یا کچھ شنگی اسری دی لکا گل دانار لکا گل دانار کچینی